سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د خبری مجلې ته بیا مخراغلی فایل په خبرونو کوو. یو افغان سړی په ویانا کې د خپل میرمنې د جسد لموندلو لګروسته د برلین په هوایي ډګر کې ونیول شو. د ویانا پولیسو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان پرون مخام په جرمني کې نیول شوی دی. ویل کېږي چې نوموړي د خپل میرمنې د وژنې په قضیه کې اصلي توران دی. د هغه د میرمنې مړی د اتریش په پلازمینه ویانا کې د دوی په ګډ اپارتمان کې موندل شوی. د دغې ښځې خپلوان چې ټول افغانان دي مخکې پولیسو ته د دوی ترمنځ د شخړې خبرداری ورکړی و. پولیسو د دغې ښځې د جسد له موندلو وروسته په نړیواله کچه د قاتل لټون پیل کړ او هغه یې د برلین په هوایي ډګر کې ونیو. د معایناتو پایلې ښیي چې دغه ښځه په سینه او غاړه کې په چړو وهل شوې وه. نن په قطر کې د اسماعیل هنیا د جنازې مراسم ترسره شول. اسماعیل هنیا د جولای په 1.5 خپل یو ساتونکي صالح الاروری سره په تهران کې په یو برید کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیلو کار بولي ووژل شو. 28 کلن اسماعیل هنیا د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه کې ترهګری سازمان ګڼي مشر و. په نننۍ مراسمو کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمدالثانی سربیره د حماس ډلې نوی مشر خالد مشال، ایرانی لوړ پوری چارواکي او د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو ګډون کړی و. اسماعیل هنیا به د قطر پلازمینې دوحې په شمال کې د لوسیل ښار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. افغان منډه وهونکی کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې د ترلاسه کولو کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام څخه حذف شوه. دغه افغان لوبغاړی نن د 100 مترو په واټن کې له خپلو سیالانو سره مخامخ شو چې د 6 لوبغاړو ترمنځ یو 1.5 مقام خپل کړ. اغلی یوسفی د 100 مترو واټن په 10.24 ثانیو کې پوره کړ. کیمیا یوسفی له دې وړاندې ویلي وو په دې سیالیو کې د ګډون موخه د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي ده. له یوسفی سربیره د سکل په اولمپیک سیالیو کې 15 نور افغان لوبغاړو هم ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت وړاندې ویلي وو دوی د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. نړیوال بانک فارس حداد زیروس د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروس له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک په شر پات شوی و. زیروس په خپلو خبرو کې ویلي زه خوشحاله یم چې له خپلو همکارانو سره په ګډه افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوم. زما لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه کړم چې نړیوال بانک افغانانو ته د روغتیا، تعلیم، د خوړو خوندیتوب او د ژوند په نورو برخو کې په ځانګړې توګه د جونو د خدماتو وړاندې کولو کې مخته شو. زیروس بعد ملیندا ګوټ چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشروه ځای ونیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وي چې باندې 200 کورنۍ له پاکستان هیواد راستن شوې دي. د اژانس نن پر خپل اکسپانې یا خوانی ټویټر ویلي پرون د تورخم لاري 13، د سپین بولدک لاري 48، د نیمروز د وریخم په لاري 18 او د هرات د اسلام کلا لاري 100 کورنۍ هیواد راستن شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی پاکستان او ایران هر ورځ لک تر لګه زر تنه افغان کډوال له خپل خاورې باسي. خو ایران او پاکستان بیا ویلي دوی یوازې بیا اسناد کډوال له خپل خاورې باسي. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کې له دوی سره د پولیسو او عام خلکو بد چلند اوج ته رسیدلی دی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي. دغه راپور پر بنسټ چې دې سازمان نن د اګست پر 2 پر ریلیف ویب پاڼه خپور کړی راغلی، له 2006 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د راپورونو پر بنسټ دغه کډوالو 80% د کار د نشتون له وجې له افغانستان وتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی واشنگتن په دې کار کوي چې له افغانستان څخه د بهرنی ترهګری د ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت ویان ویدانت پیټر پرون د اگست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل داعش خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټر زیاته کړه موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پیل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. پیټل دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د طالبانو حکومت په ځلونو ادا کړي چې په افغانستان کې هیڅ راهګره ډله فعالیت نه کوي او دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. خو د ملګرو ملتونو د بندیز د څار ډلې د جولای په 10مه په یو راپور کې ویلي داعش او القاعده راهګرې ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندی پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. په راپور کې وړاندې ویل شوي وو د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو وسلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا مخراغلې شروع کوو په راپورونو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد افغانستان د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند ودانت پاتل پرونه وخت یوې خبري ناسي ته وویل چې کڅه هم د داعش ډلې خراسان څنګه په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو امریکا په دې کار کوي چې هیڅ کله د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په خبرګون کې چې له افغانستانه د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي، امریکا په دې کار کوي چې له افغانستانه د ګواښونو او ترهګرۍ د خپرېدو مخنیوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل پرون پنځشنبه د اګست په لومړۍ نیټه یوې خبري ناستې ته په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، که څه هم داعش خراسان څنګه یو ځان غوښتونکې ډله ده او په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا بل افغانستانه د غوښونو مخنیوي وکړي.
موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایلځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستانه د بهرنیو غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو.
دوی وایي چې امریکا له خپلو نړیوالو او سیمه ییزو متحدینو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له دې اړخه د متوجه ګواښونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له افغانستانه خپرېدونکې ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د ناامنۍ مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل 14 ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه لا هم په سیمه کې جدي غوښتې او افغانستان د باندې ترهګری خبروي. تر دې وړاندې د 13 جولای میاشتې په 10مه هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي چې داعش او القاعده ترهګری ډلې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګری سرچینه ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ او احتمالي ناامنیو په اړه وروستي راپورونه اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي حیا افغان ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې کله د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو خبرونه اورو، نو ډېر زیات د خفقان احساس کوو، ځکه چې د افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده. په آینده کې نور جنگونه ونه شي په افغانستان کې او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو للارې حل شي.
د کندوز ولایت یو سیدونکو شمس الله بیا په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
رقم رقم خبرونه پخشي د خلکو ذهنونه خرابوي. مونږ تازه د څو وختو کې لږ آرامه سي وسو، هر مشکل د لارې د خبر لارې نه او د تفاهم د لارې نه د ناست لارې د جرګور لارې په افغانستان کې امکان دی حل شته، د لارې نه باید کار واخلي.
دوی پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د جګړې پرته د یوې بلې حل لارې په موندلو کې افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه راپورونه رد کړي او دغه وسلوالې ډلې د ځپلو خبرې کړې ده، خو د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ګورو ملتونو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه وخت نا وخت اندېښنه ښودلې ده.
بیا خبرونه ته راغلی. تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه او نور راپورونه په ازادي رادیو .com کې سرور ښکاره کړئ. دی په پانه ته او زموږ نور راپورونه هم ولولئ. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وی له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان خپل هیواد وتل دي. دغه سازمان ویلي له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50 یا پسلو کې نور گاونډیو هیوادونو ته تللی دي. نور حال لا به د سپوږمۍ یوړو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان خپل هیواد وتل دي. ایو ایم په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خبر شوی ویلي چې د دغه کډوالو 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي.
د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو مجلې خبرونه درته وړاندې کیږي.
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتاک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای.
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو په خانی کې له در سره شریکو.
موږ خود سره د پانا ځاینم مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو ما کوم ډېر صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده کیمری وتی اکسته
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخ کوو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په میانس کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټي جوړه سوی او شنه کاشي پکښې کې سوی ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلی یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوی او خټه او خاوره په اوښانو باندې ورته راوړل سوی ده.
او د دې کلا خاوره د دې اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوی دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټه دی او قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ایږدي چې کچېره دا خټه خامي نو بیا دا خټه پخوي او کچېره هغه ټول مان نیمن وزن پوره وو نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هس کاو دنګ برجونه لري او د ځای خلکو په خبره چې لږه کلا په خوا د انګريزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخي قلا یا ابيدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداري وزوند او زراعت تحقیق.
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې کلا په اړه ډيري خبرېسته او دغه شان دی ورڅخه ډيري خاطري هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وای؟ د نر خلصوالي وزای قومي مخور میرزا محمد پاړه وای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کال مخکې د ترغلی وو د موږ د اندړو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړي ده او جوړ کړي ده. د کلا سره د مکمل امکانات وو چې جماعت هم ده او زرند هم وو او دا یو مالدار سړی وو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې دغه قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پورې د مخسبت اولاد شترکو چې د زرغون بابا کلا دا یو داس تاریخي سیمه ده چې دغه سیمه ثبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار او ارسره حفاظت کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو.
په امیدن اردوګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې شپږاویا تاریخي ابدی له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د زینو فرهنګیانو د ادا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو لګو اش سره مخ دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. پارک دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې دې مانی نوم لاغي ودانی اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نشتی ته شاه زمان په وخت جوړه شوی و. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو. وکاله پاچاهی وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته تبعید کړ. پارک دلکوشا مانی پاړه د ارګ دننه پرون لیکوال علم ګل سهار څخه ورو چې دا مانی کله جوړه شوی څنګه جوړه شوی څومره خونی لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 2001 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دغه معنی چې دا بنجره معنی ده بیا نظر او بیا قصر معنی ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بله معنی نشته. نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه وي. دا معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یو نوی معنی جوړ کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او حکومت د باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1909 کال کې کیښودل اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه. کاري جوړه شوه هغه د 1905 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو. ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلځای لیکي چې دلکوشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شوی. یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه. خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکوشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو. یعنې د جوړولو وي او حتی بلده چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد وو مثلا په دې کې د مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوښه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري. چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوی متر ده دو لوی سالونه لري هم ده ابنه غش نوری کوټی هم لري مختلفی په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ سوی ده خو یو یې پخوا جوړ سوی و په هند کې جوړ سوی البته د هند ممبئی ښار کې جوړ سوی ده دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو یعنې په یغو باندې جوړې کېدو تنظیم کړی و دغسې اوس یې په نوی شکل بلکې کړی ده خو هماغه پخوانی شکل ده د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي یعنې داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي بلکې دا په نیمای کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې له دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر وو او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده دا به د سرطان په 12مه نېټه هر کال جوړېده او په 2019 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې له جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه تر انتقال شو او د غول د جشن لپاره ارت څراغان شو د ارګ ارت دا معنی چې دا یو ښایستوالې په دې کې د باغ منځ کې ده شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي یو زره څلور سوه څلور درس مختلف میوهداري او غیر میوهداري ونې دي او یو زره څلور سوه درس مختلف ګلان دي شاوخوا یې کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدراعظمان نو هغه یادګاري نیالګی به یا دوستي نیالګی به یې چې شو همدلته به شو کېناوه زیاتره متاسفانه ما شر څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړ چې کوم نیالګی چا ایښی دی یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې ښایي دا څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر رسمه کې خاورو ته وسپارل شو په ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو د ګلمن د شاعري په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شهیدلی وو په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولا دی خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکل
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعري ضرورت هغه مزاحمتي شاعري چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعري کوم نو بس چې نظم می سوچ تر راشي غټه کې سوي بیا په نظم کې را غونډه کوم بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتی شاعری یادونه کړ په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره رقم ده د سویل شو چې د ګلمن وزیر شاعری مو د ماغه بنه ده چې په کې د وطن ناخوالی د شیر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، موږ ملي شاعر دی، دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلې شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختګ تر ابلل، نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی. زه غواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب یو قسم ولسی مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پیسړي نه سوچ کړي نه لیکلي، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګر زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عام لهجه ده.
ګلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی، وای یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره، پاکه ل شر او ل جنجال خبره، او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره، او پښتون بتل د غسی در پدر، پښتون بتل د غسی در پدر وی چې نمنې د ستر خوشحال خبره، او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین ژیری کلیوال خبره. دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړۍ سپوږمې ته په ورتک بوخت، نړۍ سپوږمې ته په ورتک بوخت ده زموږ پښنا چا یو پدال، او ای ګلمنه سخت په خوله مو وای، ای ګلمنه سخت په خوله مو وای، خو په غزل کې کړه سنبال وای. ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا، ناست په یو مورچل کې یو ویریجو لیو بلا، د کام د خدای خبر نکړي زما د کام، او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابل، او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته، آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله، او رنگ شوی ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوته، وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې ولا، او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکی، زه خلک تلمه د پښتون نظر په تلا، او نه دی کام ته خیر رسی، او نه دی سر په کام زار کړ، زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله،
وا ګیله منه.
او دا بل غزل دی نجیب جان وای،
ارشاد خون کې
ولی د هر سر زموار یادې، ولی د هر سر زموار یادې، ګم کله مسلم کله کفار، او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی، یو ځای شهید بل ځای مردار، او لرو قبر ته سپیناوی ورکړه، لرو قبر ته سپیناوی ورکړه، ما هلته جاسوس دلته غدار یا، او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادې، ګم چې کله امن وی بیکار یادې، ګم ککی لمن هر څو ځان سپین مولا، یا هم په هر ځای ګناګار یادې، ګم بیا هم
هر ځای ګناګار یادې. ډیر ښه سیګی لمن، سو وخت کې ښه شاعری کول شي، استاد شاعری وخت سوي د ورځې کې، د شپې کې، په ګڼه کې، په خاموشۍ کې، سو وخت کې شاعری کوي؟
په غاڼه کې خو باید زوایم یو دغه هم شي کولای یو خو غفل بدی انداز بیا خو نه کیږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بهخي زیات وزورېګم نو تاسو خو پته تاسو په وطن کې غیر ل زورول نور کیڅ شي او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیات کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې دا غوله شرم هم سړی اتن نشي کولای نه خور وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم مقصد اوس ته ونه وای چې ستا شاعری ته به مونږ خامخه ځانونه په عذاب وو بیا به ته غزل
نه نو کله کله خو داسې چې ډیر خوشاله مې چې ښه ملګری وویني یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحاله کې خو هم داسې سلیکي کنه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی ل خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کیږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړور شي کنه خلکو ته د امید ور بخون کې شعر شاعري وي
یو په خونه مرکه د ګلمن وزیر مرکه د دولسي شعرونه هم عام خلکو زده کړی دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویل دي جاوید امرخیل د دې یو شعر وای
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن پکر غیڑنو آواز غنو کر خو بیل یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دت گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری دمرا دت گئی در دیدن دن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمرا غم جن شماو کلا ما حجرو غدا کل ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار کل ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار دمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ما چ حد نہ لری تمرا ذلیل پخپل وطن وطن یا ما چ حد نہ لری پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا پا بل تم دمرا غم جن پوخ پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې و چې د وی افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړي د انجلۍ افغاني ګنجا میا غوستې دي منګي پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منل یو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلې دي همدارزه د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشران او اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په باور چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی
فل حال سوخ کیږي چې پانتون روان شو یم نو هم په دا ته مقصد هزار غلی هاستل ته نو تاسو په دې هاستل چې کوم ژوند دی هغه ډیر زیات مصروف وی د کور د ژوند په لحاظ سره ورسره سبق هم مخطوران دی بوتلل وی داسې ورسره ځان د پاره تیاری هم نیول وی او امتحانات ته نو د دې سره لګون ته ګران شوه دې مخطوران دی بوتله د دې هنر
په دې تیر یو څو میاشتو کې تاسو انزورونه ایستلې جوړ کړې
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي خو بیا هم شاکر نو ورته نه تکدا سه مطلب ذهن ته سو کراغ لې یا ډېر ضروری وو ته یو عکس انزور رغول نو خامخا وکړ
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انزورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انزورونه مو جوړول وسم امغه سې کوي او کنه دا ستاسو د انزورونو صحه پراخه شوه
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه کوم کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخ ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انزورونه به ما جوړول او زمونږ هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر وو نو د ډیرو خلکو ډیر زیات وخت غواړي چې په ډیمان باندې هغه جوړ کړي نو وس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمان باندې نه یو څوک غواړي چې زدا وی انزور جوړ کم نو هغه په هغه طریقه هم جوړولې شي انزور
یعنی ل ډیمانډ نو مطلب دا دی یعنی چې چیرته څوک غواړي چې کوم انزور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي
بالکل بالکل
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسه د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه لاغي وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه لاغي وروسته مو کارونه زیات شي ونی دي
ظاهر خبره ده په ټول دنیا کې دغه یو خبر وچلې دوی چې د پښتونخوا نه یو جنای چې کوم دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده. نو ډېر خلکو ته ذهن ته دا خبره ور پریوته چې دا یو قسم شته چې دا یو نشنه هنر کوي. دا غینه ورستو خو پہچان جان پہچانم ډیر شو خلکو ته ذهن تم خبره پریوته او ور سره انزورون چې کوم ډیماند وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم دا وویل چې که چیرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ په اسلام آباد کې ژوند کوئ هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل زکه زمون رابطه خو ټلیفوني وی زیاتره کم پښتانه چي دي یا چسو هم دي چې غواړي د انزور جوړ کینو ما سره د مسنجر دلارې یا د فیسبوک دلارې رابطه کوي یا د واتس اپ دلارې نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پری باسي زکه کز اسلام آباد کې مکزه پښتونخوا کې نو هغه یو خبر ده زکه زمون ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې ودي اوس فرق راغلی دی څه کا فرق راغلی وي څه فرق
فرق بالکل وخت سره راځي ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه مرزمه تجربه نه و پکې اوس وخت ځاتې د سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت ریدو سره پاوې کې نور هم خواله راغلې دي نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنه سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګي د چا پتار جوړ شي نن سبا چې څنګه منزور نه جوړو مګر تم را صفه دي چې هغه تلري نو تاسو ګوري نو خلک وایي چې مری وتی اکته نو ډیر فرق وکړ راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر
د رنگونو لپلاوه څره کوم څه تغیر پکې راغلی دی یعنی مخکې مو له کوم رنگونو نه استفاده کوله اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه
وو بالکل رومبنه عکس کړه زه او ایم نو هغه کې ما سه یو رنگ استعمال کړو هغه تور نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړو او کپڑا سپینه و ده پاسه ته ما تور رنگ باندې تار باندې انزور جوړ کړو هغه پسې چې په غلبیل کې مکل جوړو نو هغه می بیا په تور او سپین سره جوړ کو دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و نو دا غسته بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس په دا کوم تاسو کوم انزور چې انټرنیشنل جایزه ګټلی و نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي نو دا سه اډمبره کې می ډیر کم رنگونه او اوس چې کوم منظور جوړوم نو کوشش کوم چې ډیر نه ډیر او د خو نه فرنګ څه کوم.
لا هنرمندی الماس خانم څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغیو باندې مات سترګې دا په ازغیو باندې مات سترګې کول مخ یتا ته مدرتات سترګې لدوو دې نشي د خکلا اندازا لدوو دې نشي د خکلا اندازا صبر چکړه مدرته زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږده خو ډیرې ساعته سولې ساعته سترګې مدې شپورته د خال سیورې ترېنا مدې شپورته د خال سیورې ترېنا مدې شه هیڅ کله میرات سترګې کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي شې د لما په ور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکژې کړي نو اوس بی اجازه دی ورکژې کړي نو اوس ببره ور وړنه نوات سترګې ببره ور وړنه نوات سترګې.
سجرړوي مجلې د دې خبرونې په وروستیو کې د یو لرغونی دود پاړه د چړونو لمخي عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همدارس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمۍ بدل شوې دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوې دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
ل ډیره په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا ورسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسې کوي او پرمینځي. سلوه کلن فیروز چې له 15 کلونو رئیس په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز آزادۍ رادیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپل نه کسې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا مګر مې کس خاصه مې بشات یا کس بسور چې مې بشات چاپی مې کنه یا کس
کیسه کول ډېری ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول ورسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن رو محمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه مې کړم چې چوپی یا کې لیفاس خونی کې ساتا خوند جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځنې دردونه لمنځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه
زیات شمیر افغانان د ځان پر منځلو او د نظافت مراتبولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی چا پکی دا عضلات د تزان کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاصه خو کیسه مال درس رضایت لري ته.
د کندز ښار یو بل وسیدونکو محمد نسیم آزادۍ روړی ته وویل چې په ونی کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمی او ذهنی ستړیا لري کوي.
دا دردونه د ځان لري کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډیر راحت ډیر نخواخ یو ډیر خسړای دا خاخه ماساژ وکړو. زه خو همیشه دلته راځم. د موږ فاميلی اله کنټرول راځي دلته.
ل ډیر په خوا کلون رئیس په کندوز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د شزو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې شزې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیان او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره حمامونو ته د شزو پر تک بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی زادا لاہو پا زمزمو کی زگی دلی زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پالا من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبي کتاب بي قلمشي گلشي وچ دندر چي بي اواو بي شبنمشي مشا آدم گوخي نا هوا دي بي آدمشي مناوي بادم شي مناوي بادم شي دا هوا وزري ماتڑي شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وختنو پا در کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والو زم پریمک دیچی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های هم به شما داریم. نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلوگیری تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. میدانت پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی هست که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزوده است که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حمله تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلو تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرند. مرد افغان در میدان هوایی برلین توسط پلیس جرمنی اندک پس از کشف جسد همسرش در ویانا پایتخت اتریش دستگیر شد. پلیس ویانا روز جمعه اعلام کرد که این مرد افغان عصر دیروز در جرمنی بازداشت شده است. گفته می شود که او مظنون اصلی دوسیه قتل همسرش است. جسد همسرش در آپارتمان مشترک آنها در ویانا پایتخت اتریش پیدا شده است. وابستگان این زن که همه از افغانستانند پیش از این با پلیس تماس گرفته و از مشاجره این زوج خبر داده بودند. پلیس پس از کشف جسد این زن به تعقیب بین‌المللی آغاز کرد. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متره المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعار را در دست گرفت با متن آموزش ورزش حق ماست. این حرکت او اعتراض بود به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت‌های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی رقابت‌ها راه یابد. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان ناشناس امروز جمعه بر روی افسران پلیس آتش گشودند که موتر عامل 3 قاضی را در شمال غرب پاکستان همراهی میکردند. پلیس گفت که در این حمله 2 افسر پلیس کشته شدند ولی قاضی ها از آن جان به سلامت بردند. سلام خان رئیس پلیس محل گفت که این حمله در دره اسماعیل خان منطقه در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. این رویداد حمله مشابه در ظرف یک هفته در این منطقه است. هیچ کسی مسئولیت حمله امروز را به عهده نگرفته و انگیزه آن هم تا هنوز مشخص نیست. و مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه رهبر حماس امروز جمعه پس از ترور
با عرض معذرت و پوزش نظر به نقص تخنیکی گزارش ها و مسائل دیگه به حساب خبرها آماده پخش شده بود، ولی پیش از این که ما دوباره اخبار دری را تقدیمتان کنیم، برنامه دری آغاز شده، یک آهنگ پشتو از وحید قاسمی را میشنوید.
دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا اے الے تو رانوں گے باز سرسری چپنا اے الے Sarvar de